د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر لته سو سره يم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که انټرنیټ لري نو بیا www.azadiradio.com ته ورشي او چې د نړۍ په هر ځای کې یاست ازادي رادیو واوري. په روانه خبرونه کې مو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر لاسلاندې د افغان ملیشو په اړه د ناتو له نظره خبرو چې دوی آیا موافق دي چې د ولسمشر کرزي خبر ومني او دا وسلوال د افغان ځواکونو په لیکو کې مدغم کړي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزی اوروي.
افغان حکومت غواړي ټول وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو یو مشر وژل شوی او د بلوچستان لوی څارنوال لا درک دی. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان حکومت غواړي چې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر وایي د جمهور رئیس حامد کرزي د یو نوي حکم له مخې یو هیئت ته دنده سپارل شوې چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو بهر وسلوالو د عملیاتو مخنیوی وکړي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. صفت الله صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت د سلاکار رنگین داد فرس پنتا په مرشي د هیئت به ټول هغه وسلوالې ډلې چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې او د افغان ځواکونو له تشکیلاتو بهر فعالیت کوي تثبیتي او په درېو میاشتو کې به یې د افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې شامل کړي. د هیئت غړي چې اکثر پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره په تماس کې شي او غوښتنه ترې وکړي چې د درېو میاشتو په موده کې د وسلوالې ډلې افغان امنیتي ارګانونو ته وسپاري. د افغانستان په جنوب کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د صادق په نامه د طالبانو یو مشر وژل شوی. د ایساف په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا عملیات د نهر سراج په ولسوالۍ کې شوی دی او په عملیاتو کې یو بل وسلوال هم ټپي شوی دی. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې صادق په سیمه کې د ځان وژنکو حملو او د چاودیدونکو موادو فعالیتونه پر مخ وړل. د امریکا متحده ایالاتو له یوې برازیلي امریکایي کمپنۍ سره د افغانستان هوایي ځواک لپاره د کوچنیو جنگي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د دغه تړون پر اساس به یاد شرکت د 420 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوپر توکانو په نامه جنگي الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړي. ویل کېږي چې دا الوتکې د بمبارۍ او کشف په برخو کې ډېرې اغېزناکې دي. د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د یو مان چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو سره په مرکې کې د پیښه په اړه وویل
زموږ سرحدي پولیسو یو موټر چې په ګزمه بوختو په یو مان باندې تصادم وکړ او د هغه په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او ټوپک صاحب منصبانو دا شهیدان شوي دي او دوه عام خلک شهیدان شوي دي او یو ښځه ټپي شوې ده.
په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون بیلابیل ډلې فعال دي او ویل کېږي چې بهرني وسلوال هم پکې دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل پرونی چاودنه ترورستانو کړې ده. د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ او ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ویل کېږي چې د بلوچستان ایالت لوی څارنوال واسه ترین لا درک شوی دی. د ترین ورور ساجد ترین وایي له 40 ساعتونو څخه زیات وخت وشو چې کورنۍ له واسه ترین سره تماس نه دی ټینګ کړی. ساجد ترین مشال راډیو ته ویل د بلوچستان لوی څارنوال له کوټې څخه اسلام آباد ته د لارې په اوږدو کې لا درک شوی دی. د ساجد په وینا له ترین سره د کورنۍ وروستی ټلیفوني تماس هغه مهال ټینګ شوی و چې نوموړی ژوب ته رسېدلی و خو وروستی ټلیفون بند شو او دی هم لا درکه شو. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې اعلان کړی چې د لوی څارنوال د رارکه کېدو په اعتراض کې به نن محاکمو ته نه حاضرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خاص چېړونکی چې په ایران کې د بشري حقونو د وضع په اړه تحقیقات کوي په یو ابتدایي راپور کې د ایران په حکومت انتقاد کړی چې اساسي بشري حقونو ته درناوی نه لري او د خپل هیواد د قوانینو خیال هم نه ساتي. دا راپور چې د پنجشنبې پر ورځ خپور شوی وایي د انتخاباتو قوانین په ایران کې نه عملي کیږي او د جمهوري ریاست لپاره د ایرانیانو د کاندیدېدو لپاره بې دلیل سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څېړونکي په راپور کې راغلي چې په ایران کې د ژورنالیستانو نیول او تعقیب دوام لري. دا وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادرو وایي جمهور رئیس هوګو شاویز په ډیر سخت روغتیایي حالت کې دی. مادرو د پنجشنبې په ورځ د وینزویلا دولتي تلویزیون ته وویل د شاویز وضع پیچلی او سخت ده خو زیاتې څرګندونې ونه کړې.
Ustedes saben por qué descuidó su salud, porque se entregó de cuerpo y alma.
تاسو ټول په هیګه چې شاویز ولې د خپل روغتیا په غم کې نه و، دا ځکه چې هغه خپل وجود او روح وقف کړی و او د خپل ځان په اړه فکر نه کاوه. په دې توګه د هر څه خلکو ته ورکړي، کار، ژوند، خواړه، معرف او روغتیایي خدمتونه، دا حقیقت دی. هوګو شاویز په کیوبا کې د سرطان ناروغۍ د علاج په مقصد 2 میاشتې تیرې کړې او 13 میاشت وطن ته راستون شو. د وینزویلا چارواکو نه دي ویلي چې جمهور رئیس یې څه ډول سرطان لري. شاویز په تېر اکتوبر میاشت کې د شپږ نورو کلونو لپاره د جمهور رئیس په څوکۍ ټاکل شوی و، خو د ناروغۍ له امله یې د جنوري میاشت کې د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه شو کړای. او ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو کې د بودیجې 15 میلیارد ډالر کمول عملي شي، خو جمهور رئیس باراک اوباما د امر صادرولو لپاره د نن ورځې تر پایه د وروستۍ دقیقې امکان ته انتظار باسي. د لګښتونو دا کمښت وروسته له هغه عملي کېدو ته نږدې شو چې سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند له وکیلانو سره د هیواد د 11.8 تریلیون ډالرو پور د حل په اړه موافقې ته ونه رسیده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر کرزی غواړي چې د بهرنیو ځواکونو تر لاس لاندې ملیشیا افغان ځواکونو سره یو ځای کړي. ناټو څه وایي؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. بیا مو د همدې وسلوالو مسله د پوځي چارو لوی وڅېړونکو سره چیړلې.
دولت افغانستان دا اجازه نه وای ورکړې چې امریکایان یا نور خارجي قوتونه د ځان لپاره افغاني خلک جذب کړي او د دیني مشخص اتحاد جوړ کړي وای.
له افغانستان سره مو له څه باندې 280 میلیونه ډالر مرستو خبرو او دا به واورئ چې دا پیسې په کومو برخو لګول کیږي. دا ازادي راډیو خبریال د پولیس چرخي زندان له بندیانو سره چې هر فیز د کړې کوي شغیدلای هغه وای
دا چې پرګټونه جوړو کوم دروازه مروازه وي
موږ خپل بس موږ وای چې لګ لګ دا وجود مو خوي او کارمو کو.
په خبرونه کې مولدی هم خبرو چې افغان محصلان په تاجکستان کې شکایت لري چې ټاکلې پیسې نه ورسی شي.
کچېره دولت موشنه واس واه پترونه شي دا شاید د خپل ذکر مخ یونیسي.
د افغان محصلانو دغه سنځه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې تر 2 بجو وروسته خبرو په تفصیل اوریدلای شي. ناټو وایي په افغان ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف لخوا د جوړو ملیشیا ډلو د ادغام په اړه د افغان حکومت پریکړې ته درناوی کوي. افغان ولسمشر تېره ورځ یو هیئت ته دنده وسپارله چې د نړیوالو ځواکونو له چارواکو سره خبرې وکړي او د هغوی تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ناټو د افغان ولسمشر د روسي حکم په وړاندې چې وایي د نړیوال ائتلاف لخوا جوړې شوې ټولې ملیشیا ډلې دي د افغان ځواکونو په تشکیلاتو کې مدغم شي په احتیاط سره غبرګون وښود. ولسمشر کرزی پرون په یو حکم کې یو هیئت ته دنده وسپارله چې د افغان امنیتي ځواکونو له تشکیلاتو د وتلو وسلوالو د عملیاتو مخه ونیسي او په افغان ځواکونو کې مدغم کړي. د ناټو ویاند وایي د افغان ولسمشر د دې پریکړې درناوی کوي. د ناټو یو ویاند ډګرمن لیس کارل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ملیشیا ډلو د شمیر او فعالیت په اړه څونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د حکومت دا پریکړه د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو نښه ده. موږ به له شکه د ولسمشر کرزی د دې پریکړې درناوی کوو. موږ پوهیږو چې د ولسمشر کرزی دا پریکړه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د قابلیت او ظرفیت د پیاوړتیا تصدیق دی او دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د بشپړو امنیتي مسولیتونو اخیستو ته چمتو کیږي. ښاغلی کارول د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په افغان ځواکونو کې د نړیوال ائتلاف تر ادارې لاندې وسلوالو ډلو د ادغام لپاره حکومت 3 میاشتې مهلت ټاکلی. د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ د افغان ولسمشر لخوا ټاکل شوي هیئت ته دنده ورکړل شوې چې ټولې هغه وسلوالې ډلې چې نړیوال ائتلاف جوړې کړې دي او د دولتي ځواکونو له ساحې بهر فعالیت کوي تثبیت او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په تشکیلاتو کې شاملې کړي. ولسمشر کرزی له مخکې هم دفاع وزارت ته امر کړی و چې له میدان وردګ ولایت څخه په دوه اونیو کې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس وباسي. چارواکي وایي چې سپیشل فورس او د دوی ملګري وسلوالې ډلې چې افغانان دي په میدان وردګو کې خلک ځورولي او حتی په ځینو مواردو کې وژلي دي. د افغان ولسمشر د دې حکم د عواملو په اړه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپي ازادي راډیو ته وویل
د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې ځان سره یو تعداد افغانان د امنیتي موخو په خاطر باندې ځان سره مستقل تشکیلات درلودل. د انتقال د پروسې سره په څنګ کې او د دې تر څنګ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې او درېیم علت دا دی چې د دغه ډول ځواکونو شتون په ډېری سیمو کې زموږ د ملکي وګړو د عزا سبب او د شکایتونو لامل شوی.
د ولسمشر کرزی د نوی حکم لمخې موظف حیات چې اکثرا پوځیان دي باید د نړیوال ائتلاف له چارواکو سره تماس ونیسي او غوښتنه ترې وکړي چې د دریو میاشتو په ترڅ کې دا وسلوال د افغانستان امنیتي ارګانونو ته وسپاري. د جمهوری ریاست د رسنیو د دفتر د معلوماتو لمخې په هیئت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د اپراسیون رئیسان، د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې استازی غړیتوب لري.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو واوریدل چې ناټو وای د ولسمشر کرزی د دې پریکړې درناوی کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې افغان ملیشه دي په ل افغان ځواکونو سره یو ځای شي. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کتونکو د ولسمشر دغه فرمان چې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال دي د هیواد په امنیتي ځواکونو کې متخم شي نا وخت بولي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي جمیلې ظریف د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا فرمان به عملي شي او که به عملي نشي او که عملي شي ګټه به څه وي.
دغه کار باید ډیر وخت سوی وای. دا د افغانستان لپاره ډیره زیاته بدبختي راوړه. دې خلکو په خلکو ډیر ظلمونه وکړ. خلک ته ډیر ربونه ډیر زحمتونه حتی وزل حتی خپل سر باندې بندي کړی چې هغوی ګناه هم نه ده له ملکي خلک له بینه لاړې. دا کار باید ډیر وخت سوی. په ابتدا کې هم دولت افغانستان دا اجازه نه وای ورکړی چې امریکایان یا نورو خارجي قوتونو د ځان لپاره افغاني خلک جذب کړي او له بینې مشخص اتحاد جوړ کړي وای او چې دا د افغانستان تر قانون لاندې هم ده او د افغانستان تر قمندې لاندې هم ده. په خپل سر خلک هر کار چې وکړي دومره حتی وکړي چې دا خلک اوس د امریکایانو هم نفرت کوي له دولت هم نفرت کوي او په هر ځای کې ویني چې مقاومتونه د دې خلکو مقابل کې راځي. اوس ضرورت دي چې دوی په دې باندې ټینګ ودرېږي وکه دا به جامه د عمل واوري کیوانه غوسته خو ځي خبره چې دولت به اعتبار او به اعتبار تر وته.
بل جنرال صاحب لکه څنګه چې تاسو مو ویلې د پریکړه ډیره نه وخت نیول سوی د دولت 1300 کلونو په دې ولایتونو کې فعالیت درلود. څه فکر کوي چې ولې افغان حکومت د پریکړه مخکې نه کوله؟ یعنی ولې دون نه وخت د پریکړه وکړه؟
څه دا څه فکر کوم چې دا دون یو به باش حکومت څه دا واته خبر نه وو چې خارجانو خپل سر باندې سپیټاتې جات کړی ځکه خلک یې جات کړی خلکو ته ماشین ورکړي او خلک یې د جنگونو ته لیږلي. څه دي خلکو شکایتونه په اطراف کې ډیر زیات شول. دي خلکو نه نو امریکایان ویل چې دا خلک زمونږ نه دي، دا خپل افغانان دي چې زمونږ په خطاب کې دا وجود لري او موږ دې ته معاش ورکړو. دوی زمونږ لپاره جنګي دي. ممکن دي هغه خبره دایي
جنرال صاحب څه فکر کوي چې د نړیوالو ځواکونو هدف بل دي کارنه سي چې دا خلک ځان سره یوځای کړي دي؟
دا خو دي کاملا واضح او نړیوالو ځواکونو خصوصا امریکایان او غربي هم نه غواړي خپل افراد مړ شي.
جنرال صاحب بل اخر څه فکر کوي چې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو د دې له نړیوالو ځواکونو نه بیل ولو په افغان ځواکونو مدغم کول به د افغانستان اړیکې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره خرابې ونه کی؟ اند دوی په اړیکو به کوم خراب تاثیر ونه کی؟
که متحده ایالات د حقوق د بشر ته احترام لري، که د نورو دولتو ازادي ته احترام لري، نو د دوی د حق نه سره د مختلف خلک دي چې ورکو که نه ورکو دا زمونږ کار ده. دوی حق نه لري چې بده چې خپاس یا ګلا وکړي او ځینې خپل مناسبات خراب کړي. او که چېرته خبره دي زوري خو ته نه هر څه خپل مناسبات خراب کړي، د دوی د حق نه سره قانون دغه د موږ خپل اعتبار نه ورکو. نو غواړو چې د پاکستان کې زموږ افراد او اشخاص چې دوی لري هغه سپټات لري.
د پوځي چارو چلونکي عتیق الله امرخیل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل پولي چرخي زندان ته ورزو او هلته له یو شمېر زندانیانو سره شخیدل یو چې هغوی حرفوي زده کړې کوي له دوی به واورو چې څرنګه ژوند لري. خو اوس له افغانستان سره د جاپان او ملګرو ملتو د مرستې په ارتباط جاپان او ملګرو ملتو د افغانستان له دولت سره د 201 میلیونه ډالرو تازه مرسته اعلان کړه. دغه مرسته به په 400 پروژو ولګول شي. د جاپان سفیر هیروشی تکاشی په کابل کې وویل چې د دوی مرسته د ټوکیو په کانفرنس کې له افغان دولت سره د اعلان شوې مالی مرستې یوه برخه ده. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د ابراهیم صافی رپورت.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان مسؤلین وایي چې د دوی او د جاپان د حکومت د 201 میلیون ډالرو تازه مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارې او د جاپان د جایکا مؤسسې لخوا ولګول شي. د دوی په وینا دغه مرستې به په 400 پروژو ولګیږي. له افغان چارواکو سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کېدو په مهال په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تکاشی وویل چې دا مرستې د جاپان د هغې مالی مرستې یوه برخه ده چې د توکیو په کانفرنس کې افغانستان سره کړی وی. خاغلی تکاشی وویل
البته ای تمام پروژه برای مردم افغانستان،
در ټول پروژه د افغانستان د خلکو د اړتیاو لپاره دی. خلک ورته اړتیا لري. مونږ د تل لپاره ستاسو سره مرسته ته چمتو یو، خو زمونږ هیله دا ده چې ستاسو افغانانو سوله او پرمختګ په خپل ستاسو په لاس کې دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د کرنې، ښوونې، روغتیا، پولیسو، د سولې پروسه، حکومتدارۍ او د بشري مرستو په برخه کې ولګول شي. د افغانستان په اړه د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د 4 کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. ملګري ملتونه او جاپان په داسې حال کې دغه مرستې د خپلو مربوطه ارګانونو لارې لګوي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی د نړیوالو ډېره برخه مرستې باید د افغانستان د دولت په لاس ولګول شي. د یادې مرستې د قرارداد د لاسلیک کېدو په غونډه کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهر انواري تم وښودله چې یادې مرستې به له افغان دولت سره په همغږۍ ولګول شي. ښاغلی انواري وویل چې له دغو مرستو نه به یوه برخه د راستنیدونکو کسانو لپاره ولګول شي.
خوښ یم چې د جاپان د دې مرستې په وسیله IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان په سرحدونو کې له هغو راستنیدونکو افغانانو ملاتړ کوي چې اسنادو نه لري. د هغوی لپاره د سرپناه برابرولو، د ماشومانو د قاچاق په مخنیوي او د متخصصینو د روزنې د پروګرامونو په تطبیق کې لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم ډیرو هیوادونو له افغانستان سره مالی مرستې کړي دي، خو د یو شمیر خلکو په وینا چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې په بنیادي پروژو چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي نه لګیږي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې شاوخوا 30 دقیقې وروسته خبرو په تاجکستان او یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه اوریدل شي. یو شمیر نور پیغامونه هم لرو چې ستاسو په شخص سب شوي دي او په دې پروګرام کې مو راغونډ کړي دي. خو اوس هم د افغانستان د معارف په ارتباط یو مسله لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې به 12,000 نوي ښوونکي په دندو وګماري. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ له څه باندې 4,000 داوطلبو ښوونکو څخه د ازموینې د اخیستلو په مراسمو کې پرون وویل چې د دې ازموینې ګډونوال له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له عالي مؤسسو څخه فارغ شوي کسان دي چې غواړي ښوونکي شي. د ده هم وویل ورته امتحان به په نږدې ورځو کې په ولایتونو کې هم تنظیم شي. په امتحان کې یو شمیر ګډون کوونکو ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې د امتحان کمیټه د پارچو په لیدلو کې انصاف او عدالت په پام کې ونیسي، څو د وړو او مستحقو داوطلبو حق تر پښو لاندې نه شي. له کابل، خان محمد سیند رپورت لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په 1392 لمریز تعلیمي کال کې به 12,000 نوي ښوونکي په دندو وګماري او له دې سره به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر یوه ځایه کمه شي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د داوطلبو ښوونکو څخه د امتحان اخیستو په مراسمو کې وویل چې د هېواد پوهنتونونو او لوړو زده کړو د عالي مؤسسو 4,315 فارغان داوطلب شوي چې امتحان ورکړي او په ښوونځیو کې ښوونکي شي. ډاکټر وردک وویل دا امتحان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له کمیسیون سره هماهنګ شوی او داوطلبان کولی شي چې په پښتو او دری ژبو درج شوې پوښتنې ځواب کړي.
امروز سیستم د ایجاد تاور است چې ما 7 گروپ سوال ساختیم، هر کس چې بخواه جواب ده.
نن دلته سیستم داسې دی چې وو گروپ پوښتنې مو جوړې کړي، داوطلب کولی شي په پښتو او دری ژبو یې ځواب کړي. هر مضمون ته ټولګی مشخص شوی. د دې پرچو نتایج به په 15 ورځو کې اعلان شي او هغه څوک به د ښوونکي په دنده وګمارل شي چې لیاقت او وړتیا ولري.
د پوهنې وزیر وویل ورته امتحان د هیواد په 13 نورو ولایتونو کې هم تنظیم شوی او هغه ولایتونه چې پلاوی ورته د لارو د بندېدو له امله نه دی رسېدلی په نږدې ورځو کې به هلته هم واخیستل شي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون رئیس احمد مشاهد وویل په دې ازموینه کې به د بریالیتوب چانس د هغو داوطلبو په برخه وي چې لیاقت ولري. د وویل د آزاد رقابت له لارې د دې امتحان نتایج کولی شي چې په هیواد کې د پوهنې کیفیت لوړ کړي. د امتحان ورکوونکو هیله وښوده چې د امتحان کمیټه دې د پارچو په لیدلو کې انصاف او عدالت په پام کې ونیسي سو د مستحقو داوطلبو حقوق تر پښو لاندې نه شي. یوه یې عبدالبصیر آزادی راډیو ته وویل
وزارت معرف ته خو پیشنهاد داده اول خدا چې د معلومی چې د خپل پاک رشته ده باید دل پردس کسانو نه ولسی چې پاک وسیږي. د دې کمیټې نه توقع هم داده چې باید دوی په خپل دغه کار کې صداقت نه کار وخلي. د مملکت په دغه اداره کې چې هغه معلومی او دغه تدریس او درس سره رابطه وي دغلته چې کچې د فساد موجود وي د هغه مملکت اسکرین نه شي کولی چې پر مخ لاړ شي. مهمه خبره هم داده چې باید هر حق مستحق ته ورکړل شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي د پوهنې د کیفیت د لوړولو او د زده کوونکو د ستونزو اواری ته په وروستیو کلونو کې په ټول هیواد کې سبان د 8000 ښوونځي جوړ کړي دي. دوی وایي د 9000 نورو ښوونځیو جوړولو ته هم تدابیر نیولي دي. راپورونه وایي د دې هڅو سره سره اوس هم د هیواد په نامنو سیمو کې شاوخوا 4000 ښوونځي تړلي دي. خو د پوهنې وزارت وایي د تړلو ښوونځیو بیا فعالولو ته د دولت او سیمه ییزو خلکو ګډې هڅې جاري دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د افم په 15 هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ چرپ شوي پیغامونه خبرو او همدارس په روانه خبرونه کې د اتصالاتو د شرکت لاري ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان په اړه ګڼ مطالب په روانه خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس به په روانه خبرونه کې پل چرخی زندان ته ورشو. د پل چرخی په زندان کې یو شمېر کسان روزل کیږي، دوی ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. دغه زندان ته د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورغلی رپورټ راکوي.
اوریدونکو همداسې به موږ د صنعتي بلاک د قالین بافۍ یا د قالین جوړولو سالون ته را داخله شولو. دلته یو زندانی را سره ولاړ دی، تاسو ځان معرفي کوئ؟
زما نوم صاحب داد دی. دوه میاشت درې میاشت کېږي دلته په قالین بافۍ مصروف یم. ما دلته زده کړی چې قالین جوړول څنګه کېږي.
دغه تېره میاشت کې مې څومره پیسې ترلاسه کړل؟ دې لارې
په دوه میاشت کې 2000 کېږي. ما قالین بافۍ ځنه و خو دلته مې زده کړی.
اوس قالین ګنډای شي؟
و
نور باید څه وسې غوښتنه مو دا یا دغه پروګرامونه بس دي کزلی نور پروګرامونه هم تاسو باید دلته دار کړل سي.
اسلامي پروګرامونه تر اوسه خو دلته نشته چې دغه جوړ شي. خو د
کوم پروګرامونه؟
لکه کمپیوټر پروګرامونه، لکه تعلیم او تربیه.
خو دوی وایي دلته موږ مکاتب لرو، کوي شي الته مکتب بو کې
مکاتب لرو. خو دغه هر څوک کولای نشي چې الته شرکت کې. خو بیا مشکلات اوس دلته یو مشکلات دي چې سپاچا له بهر تر او له هر څوک چې غواړي.
موږ د دغه بلاک دوی دلته راغلو او دلته زندانیانو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کېږي. دلته بلې وو زندانی سره خبرې وکړو.
زه عبدالقادر میرم، د هلمند ولایت کرشت ولسوالۍ. درې کاله وو څلور میاشتې مې دلې تېرې کړې.
اوس زه وینم چې تاسو دلته په ماشین کې تکه اچول او دغه تکه ګنډی څه شي ګنډی او دغه خیاطۍ مو په څومره وخت کې زده کړله؟
اوس خو تر شی دلته ګنډو یو نیم کال مې دلته کار کړی دی.
اول خیاط وي که دلته خیاطۍ زده کړه؟
یا دلته مې زده کړې ده.
همدا شیبه مونږ یو بل بلاک تر دیننه شو. دلته زندانیانو ته د حلبی سازی او هنګری زده کړې ورکول کیږي.
دلته مونږ تقریبا نه هره کاری
چی شي جوړوي تر ډیره
دا چې پرګټونه جوړو باندې ونه ته کوم دروازه مروازه وي. مونږ خپل بس مونږ وای چې لګ لګ دا وجود مو مخوي او کار مو کو تیر به دوه کاله پاتې ده. خو یو ارزو لرم د ما چې ده د وه ته جمعې کې خزه مې مړه شوې ده او دوه بچیان مې یو لور وړي دي پوه شوې او دوه بچیان مې یو بل نه پر وړي دي او درې سالور بچیان مې په کور کې دي. نو زه غواړم چې ما سره همکاري وشي چې زه خلاص شم.
همدا
چې
به زه د سرخی پله د زندان له صنعتي مدیر سره ولاړ یم. له دې نه به پوښتو مدیر صاحب محترم تاسو ځان معرفي کوئ؟
زه ډیپلوم انجینر سمنوال حفیظ الله. دلته مونږ شپږ شافه لرو: قالیبه سازی، فلزکاری، قالین بافي. او یو هفته کېږي چې دوه شافونه ما نوي جوړ کړي دي، یو د ګلدوزي شاف یو د بولدوزي شاف.
بله مدیر صاحب محترم، کولای شئ راته ووایئ چې په مجموعي توګه څومره زندانیان په دې صنعتي بلاک کې زدا
زده کړی کوي.
بلفعل په دغه صنعتي بلاک کې تعداد ما 80 نفر ته رسول ده. مونږ دیتا په خپل د کار په مقابل کې خپل معاش ورکو. اوس دلته یو تعداد 200 افغانۍ واغشتل شاګردانو، مګر استاد په مقابل کې 850 افغانۍ واغشتل. یو قالینه دا اوس راوړي مخامخ خلته یې کده، هغه استاد 5500 افغانۍ واغشتل.
په دې زندان کې موږ واوریدل چې وزره محبوسین د پنجرو ته شاش په ورځ تیروي، اما 80 نفر ډیر کم نه دي. تاسو په نظر ولې ډیرو زندانیانو تازه تاسو د دې زمينه نه برابر وي چې راس دلته صنعتي زده کړو کې؟
مشکل دلته دا ده چې په دې ځای کې ساحه د کار مساعده نه ده. جای مونږ نه درلود دغه تعمیر وسنوي جوړ کړی ده.
دلته ساحه ډیره لوی ده، په زندان کې تقریبا 10 دقیقې پیاده مزل وکړي.
نو تاسو ولې په زندان کې ډیره ساحه لوی ده؟ خو دغه شرایط آماده توب د صنعتي کار ته باید چې کوم سړی مونږ راوباسو صنعتي کار ته.
په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي، او دغه راپورت د دغه حرفوي زده کړو د مسول په څرګندونو پای ته ورسید. له زندان راوځو او بهر یو روزنیز پروګرام. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مخدر موادو رشدو ته د یو نوي روزنیز پروګرام د پیل خبر ورکړ. د دې روزنیز پروګرام تړون روانه اونۍ د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د افغانستان بلجیم د همکاري د مؤسسې د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل په دې پروګرام کې به په نشه یي موادو 200 رشدي مختلف حرفې زده کړي. تفصیل د کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر پورت کې.
که څه هم په افغانستان کې له هڅو سره سره په مخدره موادو د روغ د شمیر کم شوی نه دی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د مخدره موادو روغ دوتی د یو نوي روزنیز پروګرام د پیلولو تصمیم نیولی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا یو روزنیز پروګرام دی چې په کابل کې به پیل او په یو کال کې به په مخدره موادو 200 روغ دی وروزی. د دې پروګرام د پرمخ بیولو تړون د مرمن افضلی او د افغانستان بلجیم همکاري د مؤسسې د استازي ترمنځ لاسلیک شو. مرمن افضلی د پروګرام د جزئیاتو په حق له وویل
در ولایت کابل خاص برای 200 نفر معتادین زرقی هست.
په کابل کې دا پروګرام د هغو 200 معتادینو لپاره دی چې د سنو لاره مخدر مواد کاروي. د دې پروګرام وخت یو کال دی، او د موټرو او موبایلونو ترمیمول، خیاطي، ګلدوزي، د قالینو اوبدل او د سنور پکې شامل دي.
د دې روزنیز پروګرام مالی امکانات نړیوال بانک برابر کړی دی. په افغانستان کې په مخدر موادو د ځوانانو روګدیدل په یوې لوی ستونزې اوختي، او سره لدې چې مخنیوي ته په لزګونو دولتي او غیر دولتي مسلکي مرکزونه هڅې کوي، خو یاد ستونزه نه یوازې دا چې کم شوې نه ده، بلکې لیوې ورځې نه بلې ته پراخېږي. خلک وایي د مخدر موادو اکثر روغ دي. له درملنې وروسته لیدل شوي چې بیرته د دې موادو کارولو ته مخه کړې ده. د چارو پوهان وایي په هیواد کې د کارموندنې پراخې پروژې کولی شي چې دا ستونزه کمه کړي. ډاکټر محمد امان روفي آزادي راډیو ته وویل
اغه کسان چې د سنټر نه د سرچکیږي اغه خدمات چې دوی ته ضروری ده اغه ورته نه رسیږي. په اکثرا په افغانستان کې دوی بیکار دي، او په دې اساس دوی اکثرا نوي فشاره دوی لڅکیږي. اقتصاد له مدانه تقویه شي.
اوس مهال د افغانستان په مرکز ولایتونو کې په مخدره موادو د روغ د درملنې یو شمیر روغتونونه شته، خو خلک وایي چې په هیواد کې د موجوده روغ د لپاره کافي نه دي. د ملګرو ملتو یو راپور وایي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د شمیر 1,000,000 تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. کارپوهان دا هم وایي چې د دې ستونزې کمولو ته جاري هڅې هم بسیا نه دي، او دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم په خپله هڅې وکړي او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
په دغه سمسونو کې یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی چې یو ورځ د افغانستان او سکاټلند د شل ورونو کرکټ لوبې ته پاتې شوه. تاکل شوی ده چې سبا د ماښام خواته په شارجه کې د افغانستان او سکاټلند ټیمونه لوبه وکړي. عبدالرزاق پکتیاوال بیا پر اسول سمس کې لیکلي دي د نبی د کپتانۍ مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم. بریال له سروبي پر اسول سمس کې لیکلي دي د اوزبین سړک خام د هیله د چارواکي دیته توجه وکړي او دغه سنسس مشتخلکو خواره کړي. محمود په راستول اسمس کې لیکلي رستاق ته څلور تنه په ایران کې اعدام شوي راوړل شوي دي. د په دې برخه کې د حکومت د چارواکو توجه غواړي. ل لغمانه د ازادي رادیو اوریدونکو د نومان پونم پراستول سمس کې لیکلي زموش په ولایت کې تعلیمي وسړې خراب ده. هیله ده چې د معرف وزارت دې ته توجه وکړي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او د پاکستان د بلوچستان د هزاره و د ستونزې په اړه هم اوریدل شي چې امنیتي ستونزې لري. خو اوس د 2:14 دقیقې دی لند خبرونه له چانقه علي کوزي څخه اورو.
افغان حکومت غواړي د نړیوال ائتلاف د ځواکونو تر ادارې لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو کې مدغم کړي. د امریکا متحده ایالاتو له وی برازیلی امریکایي کمپنۍ سره د افغانستان هوایي ځواک لپاره د کوچنیو جنگل وتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې پرون لسو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ویل کېږي چې د بلوچستان یا د دوی سرنوال واسي ترین لا درکه شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خاص چېړونکي چې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه تحقیقات کوي په یو ابتدایي راپور کې د ایران پر حکومت انتقاد کړی چې اساسي بشري حقوقو ته درناوی نه لري او د خپل هیواد د قوانینو خیال هم نه ساتي. د وینزویلا جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادرو وایي جمهور رئیس هوګو شاویز په ډېر سخت روغتیایي حالت کې دی. مادرو د پنځشنبه په ورځ د وینزویلا دولتي تلویزیون ته وویل د شاویز وضع پیچلی او سخت ده خو د زیاتې څرګندونې ونه کړې. او ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو کې د بودیجې 15 میلیارد ډالر کمول عملي شي. خو جمهور رئیس باراک اوباما د امر صادرولو لپاره د نن ورځې تر پایه د وروستۍ دقیقې امکان ته انتظار باسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. راپورټونه وایي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې 13000 غن غوړي چې د سخت دریزو د حملو په وړاندې د ځان ساتنې لپاره وسلې راوخلي. د هزارګانو مشان په ادم تشدد ټینګار کوي. خوای باید په امنیتي پوسټو کې د دوی خلک موجود وي چې د هزار شیاو پر ضد حمله په مخنیوي کې له نورو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. اسمت سروان رپورت لري.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې میشت هزارګان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی په ساتنې کې پاتې راغلي او دوی مجبور شوي چې خپل دفاع په خپل وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د کوټې دغه کوچنی اقالیت وروسته لدی چې په تیرو 13 میاشتو کې نږدې 400 غړي د سختري زوسنیانو لوري وبښل شول پریکړه کړي څو د ځان د ساتنې لپاره یو دفاعي ځواک جوړ کړي. شیام مشان تور لګوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په کوټه کې د دوی د ټولنې پر غړیو د تشدد د مخنیوي لپاره هڅې نه کوي. د هزاره دیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د سختریزو پر ضد د حکومت لوري یو لړ اقدامات تایید کړل خو خبرداري ورکړ چې که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي هزاره ګان به نه یوازې په پاکستان بلکې ټوله نړۍ کې اعتصابونه وکړي.
ما مختم ورته چې بابا دا چې نه کوي بیا د دې بعد زموږ سټیپ خداو چې ما زه په پټولي دنیا کې بیا احتجاج کوم خپل خلق د پاره خپل د کوټشار د پاره د دې امنیت د پاره زموږ دا اختیار لرم. پټولي کوټه دنیا کې زموږ اوسم د احتجاج روان دي بیا د دې خلاف خو زه خاموش نکښینم.
په همدې حال کې د شیاګانو نور مشانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دوی د بلوچستان له صوبایي حکومت غواړي چې د هزارګانو په مشي د یو دفاعي ځواک له جوړېدو سره موافقه وکړي چې له سیمه ایزو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د کوټي هزارګان چې اکثره شیعه مذهب دي او ډېر په ورسیو سلو کلونو کې له افغانستان د شرط تللي د تیرې د توپیر په خاطر په اسانه پیژندل کیږي. د هزارګانو مشان وایي چې له همدې کبله د سختري زو سونیانو له لوري په اسانه پنشه کیږي. سختریزو سونی ډلو په تیر بیا لشکري جنگوي چې د کوټي د ورستي حمله مسؤلیت هم په غاړه اخیستې ده. د پاکستان په نورو سیمو کې هم پر شیاګانو بریدونه کړي خو تر ټولو خنړی بریدونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هزارګانو کړي دي.
تازه خبرونه ورستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کومو د ازادي رادیو روانه خبرونه نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاره یې واوري او په ژوندې باندې هم په انټرنیټ کې اوریدلې شئ. اوس ازادي اوریدونکو پروګرام درو خو یو یادونه کوم چې د دروي بچو پروګرام مو ولایت په ولایت پروګرام دی او د کندوز د ولایت په اړه پکې اوریدلې شئ.
آزادی او اوریدونکی.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو، په دې پروگرام کې په پیل کې د پاکستانی عالمانو د وروستي اعلان پاړه د اوریدونکو نظرونه اوري چې ویلي وو د افغانستان له عالمانو سره په کانفرنس کې ګډون نه کوي. بیا په روسیا، ترکیه او تاجکستان کې د افغان محصلینو په ستونزو ځانونه خبرو وچوي. په دولتي بورسونو تللي او میاشت میاشت کېږي چې ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کېږي. په پروگرام کې زه سالی در سره یم. د پروګرام په پیل کې د پاکستان د دینی عالمانو د وروستي پریکړه په اړه چې تور زمخ کې ویلی و په کابل کې د عالمانو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون نکوي. د پاکستان د علماو شورا مشر مفتی ابو هريره خپل افغان سیال مولوي قیام الدین کشف ته په یو لیجل سی ویلي کې ویلی په کابل کې د دینی علماو غونډه به پر طالبانو یو حمله وي او دوی نه غواړي چې په کې ګډون وکړي. لاوردونکو به وورو چې د دې اعلان او د دې اعلان ترشا د پټو مقصدونو په اړه څه نظر لري.
افغانستان تاریخی اسلامی بچیدہ د افغانستان په خپل خایستا عالمان شته. دریم افغانستان په خپل اسلامي دولت ته څلورم دا خبره چې د پاکستان عالمان راغواړي او دلته ورته وایي چې موږ ته اسلام بیان کا په سنتو په پارزو په چیشته راته وغږیږه. یعنی د افغانستان خلک نه پوهیږي، د افغانستان خلک په اسلام نه پوهیږي، د افغانستان خلک په اسلام نه دي مشارف. دا خبره مې باید اتمن نه سرکړي چې طالبان افغاني طالبان نه زما دا خواهش ده چې نور دې د جنگ نه لاس واخلي او د سولې او د سیاسي پروسې د لارې د ځانونه ورسوي، جنگ نه ته نه جوړېږي.
سید احمد برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما تکوم مستدی عقل او پیغام ثبت کړی چې د افغانستان د سولې د شورا علما پاکستان ته تللي دي د ګټې د راوړلو په خاطر. ما ویلي وو چې دوی دغه لامه چې راوړلو چې د دې خوا یا په ترانسپورت لارې یا د هوټل لارې یا د بلې لارې خوړلي دا ګټ هم دوی نشي راوړلی. د راډیوګانو څخه واورېدل چې هغه علماء یو خپل شیمان چې موږ دا خبره نه وکړي بیا وايي وايي موږ به پر دا خبرو باندې نه غوښیږو چې هغه د طالبانو مربوط یا د القاعده مربوط نه. د افغانستان علماء چې کلی نو دوی خو یو مشکل نه راغوښتل چې د تکړه ور باندې کې.
جمال د لغمان څخه خبرې کوم. هغه بل ورځ د پاکستان مولوی صاحب فتوا ورکړه چې په افغانستان کې ځانمرګي روا او په پاکستان کې ناروا دي. زه د مولوی صاحب نه دومره پوښتنه کوم چې مولوی صاحب تاسو خو د انګریز قانون ته غاړه ایښې ده او موږ افغانان وو خو تر اوسه قانون ته غاړه هم نه ده ایښې، نو اوس صحیح مسلمان ستا ملت شو او که زموږ ملت؟
عبدالقادر یم له کندهار ولایت څخه هم تاسو ته پیغام لیږم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست راروانه میاشت مارچ کې په کابل کې یو د علماو کنفرانس جوړیږي. زما د دې علماو کنفرانس د مشرانو ښاغلي حمید کرزي د وزیرانو د ټول صدر هیله ده چې د سیمې او وطن علما جته راټول کړي، نه د کابل د علما او شورا غړي. نو باید د سیمې علما جته راوغورتل شي، د ولایتو غټ غټ علما جته راوغورتل شي په دې کنفرانس کې ګډون وکړي او شایسته پریکړه د افغانستان ته وکړي.
زه ملام خبرې کوم کامې ولسوالۍ نه. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، که د عالمانو شورا وي یا ستمدارانو یا فوجیانو شورا وي، ځکه پاکستانی عوام فوجیان ملکی خلک ادارې د حکومت هر اداره دا ایس آی در تصرف لاندې کار کوي او چې څه ورته وایي هغه کوي.
محمد الله بهار یم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ نه. پاکستانی عالم وایي چې افغاني طالبان جهاد کوي او پاکستانی طالبان ترهګري کوي. زه در نه پوښتنه کوم چې آیا په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې جهاد فرض ده؟ بیا مو ولې په لومړي ځل و امریکایي فوجیانو ته په خپل هیواد کې اډې ورکولې د طالبانو پر ضد باندې؟ او همدارنګه بیا ولې په ورځني ډول و په زرګونو امریکایي ټلرونو ته اجازه ورکوي ستاسو له خارج نه استفاده وکړي او د کراچۍ له بندر نه افغانستان ته وسلې او ټانکونه انتقال کړي؟ او همدارنګه بیا ولې و امریکایي بي پلوټ الوتکو ته اجازه ورکوي چې ستاسو مسلمانان رونه او دغه رقم په وزیرستانونو کې ملکي وګړي ووژني؟ او همدارنګه تاسو وګورئ چې افغاني طالبانو یعنی افغانانو خپل یو جوړ حکومت تر اسامه بن لادن باندې ونړوي، دا یې قبول کړو چې طالبانو حکومت یې ونړیږي او اسامه بن لادن یې امریکا ته ونسپاره، خو تاسو بیا هم دا کار وکړو. اسامه بن لادن مو په زرګونو امریکایي ډالرو باندې امریکا ته وسپاره او پر امریکا باندې مو وفلوره. نو د دې ټولو حشیشتونو په پام کې نیولو سره بناء او مطلقا په پاکستان کې جهاد پر ځاین ده.
الله روحانی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه کچیره افغانان او نړیوال ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د دایمي صلح راشي، نو د پاکستان او ایران سره اساسي مشکل حل کړي، چې اساسي مشکل عبارت ده د افغانستان سرحدات پولې دي او د افغانستان سیندونه اوبه دي. والسلام.
زما نظر د سولې په باره کښې دا دی چې 2500 کسه علما دي د پاکستان د افغانستان، 2500 دي د طالبانو یې پاکستان علما دي څه کوي هغه خو دلته په افغانستان کښې څه کار لري، خو دغه دوې پولۍ دي دا دي خپل علما دله یو ځای کښې خپله صلح جوړ کړي، صلحه خو ډېره
دا. اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واورېدل چې د پاکستاني عالمانو د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کولې. په تېرو ورځو کې مو په تاجکستان، ترکیه او روسیه کې د میشتو هغو افغان محصلینو شکایتونه ترلاسه کړل چې وایي په دولتي بورسونو دغو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره تللي، خو هلته د افغان حکومت د نمایندګۍ لخوا ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کېږي یا هم په ځنډ ورکول کېږي. په پیل کې د بري هوتک په نامه یوه ځوان چې وایي په ترکیه کې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې کوي په خپل پیغام کې لیکلي، زیاتې ستونزې لرو، له دې جملې د ټاکلې اندازې پیسې ستونزه ده چې نه راکول کېږي. په تاجکستان کې له میشت افغان محصل حمید زاهد سره مې خبرې وکړې چې وایي دوی شمیر تر شلو اوړي چې په دولتي بورسونو دغه هیواد ته تللي، خو اوس زیاتې ستونزې لري. نور به له ده څخه واورو.
تقریبا یو وشتنه هغه محصلین چې د دولتي بورسونو کښې په 2009 کال کښې راغلل هغه اوس دلته په زده کړو باندې بوخت دي. دا څو کاله کېږي سر په سر دوی ماشونه په خپل وخت باندې چې په درې میاشتو کښې ورکول کېږي نه ورکول کېږي، د سفارت خونه شپږ ته اوه میاشتو پورې ځندېږي. موږ هر وخت سفارت ته مراجعه کړې ده، خو سفارت وایي چې دا د تحصیلاتو او د وزارت خارجه د خونه موږ ته په خپل وخت باندې نه رسي، نو هغه خپله ملامتیا په غو باندې وراچوي.
دغه پیسې چې تاسو ته پر وخت نه درکول کېږي، محصلین یې له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي په دغه پردي هېواد کښې؟
محصلین البته د هغو ټولو اقتصادي مشکلاتو ته یعنې ډېر ده ته اړ شوي دي چې خپلې زده کړې پرېښي دي. په اولو کښې زیات محصلین ده سره مخامخ شول، دې سره مخامخ شول چې دوی خپلې زده کړې پرېږدي او خپل ملک ته بېرته لاړ شي. نور دلته د صحي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، بعضې نه شي کړلی چې داس اقتصادي وضع یعنی په تېر حالت کښې دا نه جوابوي چې دی د کور نه پیسې را وغوري. یعنې اکثره محصلین دلته وجود لري په دولتي بورسو کښې چې اقتصادي وضع ښه نه ده، یعنې دا که چېرې دولت ماشونه وخت وخت خو ته را نه شي دوی شاید د خپلې زده کړې په مخ یونیسي.
کله چې تاسې د زده کړو دپاره دغه هېواد ته لېږل کېدلی، په هغه وخت کښې ستاسو سره څه ژمنې سوې چې دغه پیسې به کله درکول کېږي، د چا دخوا درکول کېږي، او که ځنډ راځي تاسو به چا ته مراجعه کوئ؟ تاسو ته دغسې کوم ارګان نه و مشخص کړی؟
موږ ته هلته ویل شوي وو چې تاسو ته په وخت کښې چې تاسو لاړ شي هلته د وزارت تحصیلاتو خونه ماشو ته وټاکل شي. هغه هم په لومړي سر کښې ډېر کم وو، بیا یې لږ څه زیات شو چې هغه اوس هم د محصلینو ستونزې نه شي حل کولی، کم دی، باید د دوی معاش هم زیات شي. دلته مصارف زیات دي، په محصل باندې زیات خرچه را ځي. یعنې د میاشتې هغه معاش چې $140 دی د محصلینو دپاره کافي نه دی، باید دې برخه کښې هم باید افزایش را شي تر څو محصلین په ښه ډول خپله زده کړې ترسره کړي.
په تاجکستان کښې یو افغان محصل حامد زاهد و چې ویل یې ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کېږي، که ورکول کېږي تر زیات ځنډ وروسته، او دې مسلې افغان محصلانو ته زیات اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. د تاجکستان په ګاونډي هېواد روسیه کې یو بل افغان محصل غفار احمدي هم ورته ستونزه راته بیان کړه. د مرکې په سر کښې راته وایي
تقریبا د 200 شاوخوا محصلین دي، 200 200 تر 300 پورې، خو د دغو محصلینو له جملې څخه مثال هغه محصلین چې د افغانستان د دولت څخه لخوا څخه معاش نه ورکول کېږي، تقریبا د 70 کسانو په شاوخوا کښې کسان دي مراجعه کړې د لوستو چارواکو ته. هغې موږ ته وایي تاسو هغه محصلین یاست چې د وزارت تحصیلات عالي لخوا څخه نه یاست راغلي، د پارلمان لخوا څخه راغلي یاست، نو په دې خاطر باندې تاسو ته معاش نه ورکول کېږي. په داسې حال کښې چې موږ هم د افغانستان بچیان یو، دلته په روسیه کښې موږ ته د افغانستان د دولت د محصل په توګه پتر گوری او د افغانستان حکومت مثال د ماشه کومل محروم کړی
و. بل تاسو څومره وخت کې چې پروسه کې زده کړی کوي او څومره وخت کې چې دغه ټاکلې اندازه پیسې نه درکول کیږي؟
تقریبا 15 کال کېږي چې موږ روسیې ته راغلي یو. په اول سات کې موږ سره داسې وعده کړې وه چې تاسو به د هره میاشت شل ډالره معاش درکول کېږي. دا 15 کال په جریان کې موږ هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي. اوس همدغه امید دلته راغلو چې مثال دا شل ډالره معاش دي زموږ سره شاید کومک وکړي. زموږ مشکل سره راحل کې موږ غواړو چې مثال دا زموږ
مشکل ته دوه کوی ته تاثیر حاصل کړی. بله احمدی صاحب، تاسو په دولتي بورسونو روسیې ته تللی یاست؟ او
بله، و مو په دولتي بورسونو راغلی یو. دلته په روسیا کې موږ د سیسه د دغه داس وایو، هغه موږ د یو دولتي محصل په توګه پیژني. په هغه وخت کې موږ راتلو هغه واجب چې مثال روسیې دولت موږ سره درج کړي وي چې دا د روسیې د دولت له خوا څخه 1000 روبله د افغاني فیصد 2000 افغاني شاوخوا کېږي. هغه مثال چې دولتي محصلینو ته ورکول کېږي د روسیې دولت هغه موږ ته راکوي، خو د افغانستان دولت یې نه راکوي. دا پیسې چې ډېرې زیاتې کمې دي، زموږ مشکل په دې نه حل کېږي. نو په دې خاطر باندې محصلین
تاسو سفارت ته مراجعه کړې ده؟ د افغان سفارت ته تاسو دغه ستونزې رسولې دي؟ هغوی مو دغه ستونزو خبر کړي؟
بلې، هو دلته سفارت سره موږ په اړیکه کې یو. هغه د ملامتیا پر وزارت تحصیلي اچالي باندې اچوي. راته وایي چې مثال وزارت تحصیلي اچالي وایي یوازې د هغو کسانو لپاره موږ دا معاش ورکوو چې د وزارت تحصیلي اچالي د پاسخه راغلي. په داسې صورت کې چې موږ هم کوم ډاکټر نه یو، بېګانه نه یو، د افغانستان بچیان یو. سبا ورځ مثال تحصیل خلاصوو، موږ بېرته ځو، ما افغانستان ته خدمت کوو. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې موږ ته دا بانه کوي. د روسیې دولت په کال کې 600 کسانو په شاوخوا باندې محصلین قبلوي. په هغه کال کې چې موږ راغلو د محصلینو تعداد همداره 600 کسانو. که چېرې مثال د دولتي محصلین دي، یوازې هغه کسان حسابوي چې د وزارت اصلاحکالي له خوا څخه راغلي، د هغو تعداد کم و. نو د دې څخه معلومېږي چې کومه درغلي دلته موجودیت لري. هغه کسان چې د پارلمان له خوا څخه راغلي دي، هغه بې برخې شوي دي، او هغه چې وزارت اصلاحکالي له خوا څخه راغلي دي، هغو ته معاش ورکول کېږي. او بل مشکل چې مثال دلته دي چې موږ خپل اقتصادي مشکلونه نه حل کولای، هغه دا دی چې په روسیه کې کار کول امکان نه لري. دې چې محصلینو ته د کار اجازه نشته. او بیا که چېرې مثال ځینې محصلین کار کوي دلته په روسیه کې، کار هم ډېر مشکل دي. داسې مشکلات هم موجود دي. یو محصل کار کوي، د هغه څخه وروسته بیا هغه کوم سړي سره چې کار کړی وي هغه مثال پیسې نه ورکوي یا کم ورکوي. نو په دې خاطر باندې کار مشکل هم دلته زیات دي، کار هم نشي کولای.
په روسیه کې یو افغان محصل غفار احمدی وو. د دغو محصلینو د ستونزو په اړه مې د بهرنیو چارو وزارت له ویان جانان موسازی سره ټلیفوني تماس ونیوه. خدای وایي چې د دې علت تر پوښتلو وروسته به بیا له رسنیو سره خبرې وکړي. تاجکستان کې، په ترکیه کې او په روسیه کې افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کېږي. دوی سفارتونو ته مراجعه کوي. سفارتونه وایي چې دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې هغوی دغه پیسې ځنډولې دي. علت څه دی او دغه محصلین زیاتې ستونزې لري؟
د دې پوښتنه باید موږ وکړو چې څه حساب ده به سره وغږېږو.
بله، نو تاسو به کله خبرې کوئ راسره؟
نن خو پنجشنبه ده، که نه تاسو ته معلومه ده نن کابل کې نو رخصتي ده. که زه د تحصیلات عالي سره وغږېږم، دا کار اصلا تحصیلات عالي وزارت ده. زموږ فقط یو همکونکی نقشته په دې کې، او زه به پوښتنه وکړم، بیا به شنبه په ورځ باندې سره وغږېږو.
هڅه مو وکړه په ولسي جرګه کې له چا سره خبرې وکړو چې د اکثرو غړو ټلیفوني شمیرې بندې وي. له بده مرغه چې ونه توانېدو د لوړو زده کړو وزارت ویان هم پیدا کړو. دغه ستونزه به بیا هم تعقیبوو او هڅه به کوو چې چارواکي ورڅخه خبر کړو. د پروګرام په پاتې شیبو کې پر نورو مسایلو له اوریدونکو اورو. په پیل کې دوی د اداري فساد پر ستونزې خبرې کوي. دغه پیغامونه له کومې تبصرې پرته خپرو.
زه اشاره کړل جاي د علیشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره پلیک ټیم پښتانه یو ماتل کوي، وای او به د چینه نه خړې دی. او دا یو حقیقت هم ده. اوس افغانستان خلک مشرانو ته سرګې بلار دي،
په داخلي هم ناهیلي شوې، ځکه د کرزي ورور د بانک نه روپۍ وویستې او د فهیم ورور د کابل بانک نه روپۍ وویستې او د خلیلي ورور د دولت ځمکې خرڅوي. دنیا دوی ته وایي چې تاسې په فساد کې ښکېلي، خو دوی یې شرم نه ګڼي. افغان ملت ته غیر د خدای نه د هر ځای هم نه ده پاتې. وسلام په درنښت.
قانون اجازه ورکړی ده او که ګمرک مسولین پرې خبر نه دي، موږ د ګمرکاتو لوی ریاست ته خبر ورکوو چې همدغه ګمرک په اساسي ډول ترمیم او عوایدو ته دي چې دې پاملرنه وکړي.
افغانستان یا به تاسو ته موږ خپل اردو له خپل اردو سره باید خبرې کوم او د غواړم چې دا کوم او هي ځکه چې باید داس موږ بلاس کی شي، موږ د خپل اردو بلاس کی شي، موږ خپل جنگ هم پیل کوم، موږ خپل هر څه پیل کوم.
زه برج مل په محمد پکې आवाज د خوست ولایت څخه اړې کر سره دی ولې تخنه دادا کردي سي اعلان وکړل دی اردو ملي نه ترحدات یو کوم دي حکم ذکر دی مخالفین سره جنگ کې مخامخ شول دی نشي کولای چې هوا ایز وکړه او غوړی دي کې بمبار و دي. دا ډیره مشکله ده.
محمود اخوان د ایلمند ولا ګریسلو سوالینا کړي ساده یو ډیر ښه اقدام او پر دې اقدام کړی دی چې دا پرمانه لسیتی چې د بهرانیانو او ای بمبارې د نکړې موږ په کلو او کورو کې دا د سولې پر اتاک کې هم ډیر اندرته چې هغه ځکه چې هغه افغانان به د حکومت په لجان کې چې د حکومت نه ناراض دي.
خالد احمد زید فکتیا ولایت مرکز جدید څخه دا څنګه چې جمهور رئیس حامد کرزی تیر ورځ په خپل وینا کې ویل چې خارجان یا د افغانستان ملي ځواکونه باید خارجان په هوایي مرسته ونه غواړي، دا یو ډیر ښه نظر دی، یو ډیر نیک نظر دی. موږ ټول د دې سره همغږي یا همدا منو او دا وایي چې دا ډیر یو ښایسته نظر، ځکه چې هر وخت یو منطقه کې طالبان یا دولت مخالفین چې حمله کوي څلور پنځه نفرې دي، نو کله چې هوایي ځواکونه یو صاحب رسېږي طالبان په دې هوایي برید کې ملکي وګړو ته طالبان څخه زیاته مرجو راوړي.
پکتیانا دا پیغام ترګنما چې حمید کرزی دا کوم خبره کړې ده چې دا وایي چې کوم مرسته دی بنده، دا ډیره ښه خبره ده. او که دوی وایي چې دا موږ ځواکونه هغوی ساریږي نو له طالبانو سره کومه وایي ځواک شته چې دوی بیا وایي چې موږ له امریکانه هغه غواړو، دا خو ډیره ښه خبره ده. دوی څلور نفره ته باید دا وایي ځواکونه غواړي.
دا خپل پیغام ته ګرم د دې لپاره چې زه خپل په پولیسو کې وظیفه درکوم. د دلو په 23 تاریخ باندې دلته د تګا په ولسوالۍ کې ملي اردو عملیات کول چې موږ عملونه لیدو، نو زه په دې وجه دا پیغام ته ګرم چې کاروای سره وایي چې نور په عملیاتي هغه کې د خارجانه هوایي کومک نشي غوښتلی، نو ولی چې هوایي ځواک نه وي هېڅکله عملیات په مخ نشي تلل، ځکه چې په هغه ورځ باندې ملي اردو زیات تلفات ورکړل. نو موږ غواړو چې هلیکوپټر د طیارې حمایت د ملي اردو او د پولیس سره هماهنګ وي.
کړېدلی حیدري د کنړ ولایت څخه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. که چېرې زموږ جناب جلالتماس حامد کرزی داسې بیانې ورکوي په هوایي چې په زمینی عملیاتو کې د افغانانو سره د کافران یا امریکایان دی هوایي کومک نه کوي، څنګه به موږ دښمن په شا وتنبو؟ څنګه به موږ دښمن ته ماتوونکی ځواب ورکړو؟ موږ خو نشو کولی. آیا که چېرې نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې جنګ کامیابه کړي د طالبانو پر ضد یا د نورو ترکستانو پر ضد، نو هله د افغانستان ملي اردو ته تیارو او یا د هلیکوپټرو یا د جټو تیارو امر ورکړي، یا دا کومک دې ورسره وکړي؟
زما دا پوښتنه ده له ښاغلي کریس ابنا ده، یعنې خواهش ده دا چې کوم فرمان صادروي د بمبار په هغه کې د تیارو د بندولو چې افغان ځواکونه دي باید د خارجي نیرونه کومک ونه غواړي، وخت چې کومک ونه غواړي دا خو نه شي کولی. هم دوی په سلاحو په لاس کې او هم تجهیزات سیمی لري او هم هوایي په قوه در باندې بند شي نو دا خو دا کولی نه شي تا د دښمن په موضوع کې ګرځي. زه راځم په بال د ډاکټر پنځم نمبر په لودي څخه خبرې کوم. د مال دي د دې څخه دا هیله ده چې د هوایي ځواک په ملي اردو باندې بندني نو دا هیڅکله کولی نه شي چې کانادي او د سعود ولري.
دکمنان کے پاکستان اور خارجان بھی وہ پہ جلو افغانستان پر جو اول بن پسے وہ ڈرے گو
افغانان خیره کوم او غفتنه داده چې نور له جنگ نشي شو د توپک پر ځای باندې کلمه راپورته کړي. افغانان دا مال په ډېر یو حساس حالت کې دي او زه له ټول افغانان څخه هیله کوم چې نور له جنگ نشي شي او سولې ته راشي ځکه صلح هغه ثمره ده چې زموږ هسې نوی نسل پر پښو باندې دري او زموږ تاسې نوی نسل ته نوی زړه او نوی لار وښيي.
السلام علیکم د کندهار څخه جنګ جوړک سره جوړه
جنګ جوړه رحمان ګل بختیار د سمکنې ولسوالۍ د کوټه کلی اوسیدونکی د پکتیا ولایت او د شرناو د ګردی د شرناو ترمنځ کومه لار راغله او ډیره خطرې شوې ده. موږ دولت نه دا تقاضا ده چې په دې لار کې پوښتنه وشي.
لغمان ولایت د مرکز مربوط د ابو زیو په سیمه کې د یو ډیر مهم کله د انفجار واقع پر غندم او د دې عاملین د قرآن خدای مسلمانانو او افغانانو دښمن بولمه چې داسې یو مهم پل چې په میلیونو ډالر یې ماسه او دوی د بمونو په واسطه انفجار ورکړه.
زه جانزید خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. د ننګرهار په ولایت کې داسې یو کسان پیدا شوي دي چې له پاکستان لخوا د ځان مرګي اخلي او پاکستان ورته پیسې ورکوي او په ننګرهار ولایت کې دی اولس وي.
وهم دا چې دا نورستان ولایت کې کله موږ داسې موضوعاتو د لارې نه اورو چې ولسوالۍ ماسره ده لس ورځې وشي هفته ورځې وشي نهه ورځې وشي. دا ولسوالۍ والا دا نورستان ولایت والا د مرکز نه کومک نه غواړي او کوم مرکز کومک نه ورکوي. سلام ډېر خوشحاله کړ. السلام علیکم.
زه نور محمد منګل د پکتیا ولایت څخه زه د ازادۍ راډیو له لارې افغانانو ته دا پیغام فکر کوم. موږ د افغانستان ټول ملت د طالبان او مخالفینو پر ضد پاڅون وکړي ولې چې دوی ډېر بې ګناه افغانان وینې سرې کړې. ماشومان یې قتل کړل، سپین ږیرې یې قتل کړل، ځوانان یې قتل کړل. نور به تر څو پورې د افغانانو افغانان قتل کېږي؟ په جوماتونو کې چاودنې وکړې، کوم جنایي عمل نه و چې دوی ونه کړو. نور وسلام.
کرزی صاحب ویل دی هوایی قوتونه دی نور اردو سره همکاری ونه کړي. کرزی صاحب دې داسې وکړي چې دا خپل رئیسان وزیران او نور مشاورین چې لري د دې زامن دی د افغانستان جنګو ته وړاندې کړي چې هغې پوچي چې دا اردو هم مري که نه مري. دا پردي زامن دي چې کله هوایي قطه کوي کله زمني قطه کوي. دې اردو نه یو شرکت جوړ کړی د خلکو مسلمانانو زامن یې ټول تلفات ته ورسول. دی دا د وزیرانو او د رئیسانو دا د نورو زامنو مخکې کړي چې د دې د مرګ حالات مې خبر شي.
دا به سره خو غواړي چې پاکستان نو تا وزیر دفاع ته ویل دي چې موږ د پوځونو ټریننګ کوو. داسې موږ هغه شي هېڅ امکان نه لري. موږ خپله ټریننګ کوو د پوځي او د هغې په مقابل کې ټریننګ وو. دا د هغې یو سیاست دی او د هغې د موږ باندې کوي او تاسو تاسو دوه نه پوهېږئ چې پاکستان موږ د لس کالو پنځلس کالو کې څه ټوکې وکړه. تاسو بیا هم د هغې لاس ټریننګ
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو د لومړني ښوونځي سرمعلم احمد نور تاسو ته زحمت درکوم. د غزمون ښوونځی د عبدالخیل ابتدایي په نوم باندې په دیارلس شپږ اتیا کال کې تاسیس شوی دی او تقریبا شپږ سوه زده کوونکي لري چې نیمایي زده کوونکي ښوناستي او د شپږو ښوونکو لخوا ورته ښوونه تدریس کېږي. تر اوسه پورې نه تعمیر لري او نه هېڅ کومه توجه نه ده ورته شوې. د پوهنې وزارت څخه موږ احترام اندایز لرو چې موږ خوندي لپاره خاص ذاتي تعمیر جوړ کړه تر څو زموږ دغه بچیان د ښې زده کړې څخه برخمن شي.
زه کاونه د لوګر ولایت دی ولسوالۍ تماس کوم. وروسته دا د معلمانو ټول غداري کوي او مکتبونه نه وایي پیسې دوه ځای اخلي ماشونه. ومنيش مكتب نيويسلو وإطلاقاني وسنراكي
له هم دغه ټلیفوني پیغامونه سره د ازادي او اوردونکو اوسنی پروګرام دغه ته پاته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر بل پروګرامونو پر لوی خدای سپارم.
ازادي رادیو لاونه ترو وو ورځې